Radio. Radio Azadi.
درنو او قدرمنو دوستانو ستړي مشهیز ماج ملند او زما د نور امکارانو سلامونه ومني د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو ته هرکلی کو او په دې هیله چې وخاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي. لا هم دې وخت څخه د ازادي رادیو خبرونې پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا پروان والی په دې ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي. دفاع وزارت وایي کمانډوز واکونه د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او د اړتیا په وخت کې به د هیواد په هر سیمه کې عملیات وکړي. او سپین ماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې باور دی چې هغه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د لرې کولو واک لري. بشپړ خبر نو واوري. دا پروان والی په دې ولایت کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ځینې کړۍ تورې نکړې دي چې د په خبره دې ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابروي. فضل الدین عیار پرون په مرکز شاریکارو کې وي امنیتي غونډې ته ویل یو شمېر کړۍ په دې هڅه کې دي چې په پروان کې د داعش فعالیتونه پراخ کړي. ښاغلی عیار د چاو کومې ځانګړې ډلې نوم وانخیست خو له خلکو یې وغوښتل چې په خپلو سیمو کې داعشیان پرې نږدي. که څه هم د پروان د لویدیځ ځینې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي خو دا لومړی ځل دی چې د دې ولایت چارواکي دغلته د داعش د فعالیت خبره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کمانډوز واکونه د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او د اړتیا په وخت کې به د هیواد په هر سیمه کې عملیات وکړي. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې له 20 تر 25 کمانډو سرتیري چې د درزاب د محاصرې د ماتولو لپاره استول شوي وو پرته له کوم پرمختګ بیرته خپلې اډې ته ستانه شوي. د دفاع وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا سرتیري د پوځي پلان له مخې بیرته بلل شوي دي.
ما یک گروپمان دشمن را ضربه زدیم و گروپمان های
دی وای مګ د دښمنی به ډلې ته ضربه ورکړه. بل ډله چې د تخت په حال کې و د هوایي ځواک لخوا په نخښه شو مګ په همدې ډول عملیات پلان وو د وسلوالو په ځنګړي ډول د داعش ډلې پر ضد مبارزه کې مخه نتیجه ترلاسه کړي. امریکایي ځواکونو د پنځم به پورز ویل چې د ګوندی فاریاب ولایت په بل سیراغ ولسوالۍ کې د داعش حکومتان قاری حکمت الله او دغه دوه ساتونکو په هوایي برید کې وشلې دي. بل سیراغ ولسوالۍ د زوجان له درزاب ولسوالۍ سره په پوله پراته ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي مقاماتو د لاسوهنې د مخنیوي پر یو طرحه کار کوي. ولسمشر غنی پرون په خوست کې له مدني فعالانو او ځوانانو سره په کتنه کې د غلام خان بندر د تجهیزولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل څو پورې چې بندرونه له سیاسي مداخلو او نفوذ پاک نه شي تجهیزول او پرانیستلې ګټه نه کوي.
غلام خان در سرش منه در ترسمی ترانزیت بانده با بدلی یا وطر ده اساسی ده گمرکات رو لاس لنده گمرکات که به هیچ ولایتی دستگاه هیچ سیاسی دستگاه مداخله بود.
ولسمشر غنی وویل د ګمرکونو دا طرحه به په درې اونیو کې بشپړ شي. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې باور دی چې هغه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د لرې کولو واک لري. دا سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون خبریالانو ته ویل ولسمشر ټرمپ یقیني دی چې هغه دا کار کولی شي. سارا ساندرز وویل ولسمشر ټرمپ باور لري چې د هغه انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ اړیکو په اړه د رابرټ مولر پلټنه له حده لرې وتلې. سپین ماڼۍ دا څرګندونه وروسته تر هغې وکړې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ایجنټانو شنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ د شخصي مدافع وکیل مایکل کوهن پر کور چاپ وهله. ولسمشر ټرمپ د پلټونکو رابرټ مولر تحقیقات د شیشکې لخکار سره تشبیه کړی دی. د بوسنیا هرزګیونا پولیسو پرونو ویل چې په مرکز سرایو کې د داعش ډلې دوه مشکوک غړي نیولې. د بوسنیا لوی څارنوال دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د سرایو په دوه مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په چاپو کې نیول شوي. د اعلامیې له مخې نیول شوو کسانو وسلې لاسي بمونه مهمات چړې او بیرغونه چې د داعش بیرغ ته ورته دي ترلاسه شوي دي. دا تیر کال په دسمبر میاشت کې هم بوسنیایي پولیسو د دې هیواد یو وګړی له وسلو سره په سرایو کې د امریکا سفارت ته نږدې نیولی و. دا وروستیو نیول شوو دوو کسانو د هویت په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. او د ایران پاسپهان خار کې پرون پسلګونو کروندګرو د اوبو د کموالي لامل مظاهره وکړه. په ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خبره شوې په غوسه کروندګرو بنډلون کې ښکاره کیږي چې په سرکونو روان دي او شعارونه ورکي. د ایران یو شمیر سیمې له تیر میاشت راهیسې وچکالۍ ځپلي خو مظاهره کوونکي کروندګر وایي د چارواکو ناسم مدیریت دا ستونزه لا پسې پراخه کړې. د ایران حکومت ژمنه کړې چې د وچکالۍ له امله زیانمنو شوو سره به نقدي مرسته وکړي او د کروندګرو زیان به جبران کړي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې روانې وچکالۍ د ایران په یو شمیر زیاتو سیمو کې خلک د خپلو کورونو او کروندو پرېښودو ته اړ کړي دي. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. افغانستان کې د حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا روان پسرلنی عملیات څنګه روان دي؟ د دفاع وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې ښه نتیجه ورکړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د جګړې برخلاف د سولې د هڅو په لړ کې هم د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پاکستاني علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي د نړۍ د علماو په کانفرنس کې ګډون مهم دی. د دې شورا یو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي په یو اسلامي هیواد کې د یو لوی کانفرنس چې دیني عالمان پکې راټول شي هڅې روانې دي. په دې بم ریپورت ولرو او دا بم واوري چې د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د نارینه و ترڅنګ پرون ښځو هم پر وسلوالو طالبانو او دولت د سولې غږ وکړ او د پرلت خیمه یې وهله. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوې دا بم واوري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو تر استعمال وروسته دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غور له امله جنوبي امریکا ته خپل سفر لغوه کړی دی. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د روانو پسرلنیو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې. د دې وزارت په وینا د نصرت په نوم د عملیات په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي. افغان چارواکي هیله څرګندوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به د افغانستان هوایي ځواک هم یو معیاري او غښتلی قوت شي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال په لسو ولایتونو کې چیرته چې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه او ګواښونه زیات دي د نصرت په نوم پراخ تهاجمي عملیات روان دي. دفاع د وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې ملي اردو او کمانډو ځواکونه په ورځني ډول 15 شپېته عملیات ترسره کوي چې ناامنه او لګواخ سره مخ سیمه په بشپړه توګه تصفیه کړي.
په بدخشان کې فاریاب، جوزجان، بادغیس، فراه، هلمند، اورزګان، غزنی، خوست او ننګرهار کې په ډیر موافقیت باندې ادامه لري او موږ وکولای شو چې د دشمن هغه وطنځایونه کې چې دوی سلاح او مهمات پکې ځای په ځای کړی و د منځ یوسو او ډیر زیات ترهګر هم په دې لړ کې د منځ تللی دي او اوس هیواد کې 15 عملیات په ادامه لري.
خاغلی رادمن شویل د نصرت عملیاتو په دوهم پړاو کې به د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو د نیولو په خاطر تهاجمي عملیات کیږي او په درېمه مرحله کې به د افغان ځواکونو په بیا اکمالاتو او د نویو عملیاتو پر پلانونو کار کیږي. دفاع وزارت وی ملي اردو لا هم د هوایي ځواک او میزایلو په برخه کې د متحده ایالاتو مرستې ته اړتیا لري او تمه ده چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ افغان هوایي ځواکونه پر خپل پخو ودرېږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا او ناټو باید له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب لپاره افغان امنیتي ځواکونه لا ښه تجهیز او وروزي. بلورته په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایي بریدونه زیات کړی دي او په دې وروستیو کې د وسلوالو د تمویل سرچینو د لمنځوړلو په هدف له افغان ځواکونو سره په ګډه په فرا او نیمروز ولایتونو کې وسلوالو پورې اړوند د نشئی موادو یو لس کارخانه په نخه کړی دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د بریا او د جګړې په ډګر کې د پرمختګونو خبره کوي. هغوی چې د سولې لپاره هڅه کوي هغوی وایي چې د سولې په برخه کې هم د دوی هڅې روانې دي. دا افغانستان د سولې علي شورا وای هغه پاکستانی علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد غنی د نړۍ د علماو په کانفرنس کې ګډون مهم دی. د دې شورا ویان پرون ازادي رډیو ته ویل چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو د یو لوی کانفرنس جوړیدو په اړه بحثونه دوام لري. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د اسلامي علماو دغه غونډه باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پریکړه وکړي. واصل وسال کابل نور تفصیل راکړي.
تمه ده چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو یو لوی کانفرنس په یو اسلامي هیواد کې وشي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه پاکستانی علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد غني ګډونې په دغه کانفرنس کې مهم ده.
بعضي علما کرام پاکستان هم
کېست متاسف. لبد مرغ ازنه پاکستانی علما د افغانستان جنگ شرعي بولي او مسلمان وژنه ورته جهاد ښکاري. دوی باید د اسلامي نړۍ په ځانګړي توګه د افغانستان له علماو سره کېني او خبرې کریسو په دې پوښتې چې د اسلام په مبارک دین کې انسان وژنه نشته، بلکې دا د سولې او مذاکرې دین دی او جګړه چې د هر چا په منځ کې وي مردود ګڼي.
مردود
مشمره. تپداسي هر کده چې د سولې علي شورا په خبره په افغانستان کې او یا هم سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس په اړه ځینې ګامونه اخیستل شوې دي. دغه شورا وایي په دې اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د علماو په ځانګړي توګه د هندوستان د دیوبند، انډونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوې دي. د دې شورا د ویان په خبره په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه د نړۍ د علماو لخوا بحثونه وشي. طاهری هیله مند چې دغه کانفرنس په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. بل خو ټاکل شوی و چې په تیر میلادي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو ناسته په جاکرتا کې ترسره شوی وای، خو دغه کانفرنس د پاکستانی علماو د نه ګډون له امله تر اوسه نه دی ترسره شوی. د افغانستان دولت په دې وروستیو کې د سولې د طرحې له وړاندې کولو وروسته هڅې ډېرې کړي سوله هرې ممکنې لارې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپو فاروق اعظم وایي د اسلامي علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پریکړه وکړي. د وای د علماو د غناسته باید په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو باندې وي او وایي چې جنگ باید نور ختم شي او د جګړې ښکلي خواوي باید د غنزا پای ته ورسوي. دغه خبره کا پاکستانی علما په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان د جګړې په اړه فتواوي سیاسي وي نو ممکن ورسخه تیر شي. د افغانستان د سولې شورا هم وایي د نړۍ د اسلامي علماو کوم کانفرنس چې ټاکل شوی ترسره شي دوی هیله لري چې په افغانستان کې د ناروا جګړې په اړه فتواوې صادر کړي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا په اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نارینه و ترڅنګ پرون خزو هم پر وسلوالو او طالبانو او دولت د سولې غږ وکړو د پرلتخې میواله. د پرلتونو دغه لړۍ له یو ولایت بل ته پراخیږي او ګډونوالي نه یوازې له وسلوالو طالبانو بلکې په افغانستان کې له ټولو ښکېلو لورو نه چې په جګړه کې ښکېل دي غواړي چې سوله دي وکړي. لا اورزگان څخه د دې ورستی پرلت پاړه به د شریف الله شرافت ریپورت وو.
د اورزگان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن د نارینه و ترڅنګ شوزو هم خپل پلوونه د سولې په پار وسلوالو طالبانو او دولت غوړول او د نارینه و ترڅنګ د پرلت خیمه وهل. د دې چمیر لسګونه ترڅدی هم پر وسلوالو طالبانو او دولت غغ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او سولې وکړي.
هغه طالب څوک دی؟ حکومت څوک دی؟
والله کما یا طالب زړه کېږي ځوانان دي، والله کما یا حکومت زړه کېږي ځوانان
دي.
څور کړي دي مړونه د لاسه، ور کړي دي ځامن د لاسه، ور کړي دي
هم د حکومت سره دغه غواړ، هم د طالب سره دغه غواړ چې ګټه سره کښېني.
د شوزو ترڅنګ دغلته د نارینه پرلت کوونکو شمیر هم اوراستر بلې زیاتېږي او دغلته یو ځل بیا پر دولت او وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ. د نارینه پرلت کوونکو دغلته د خیمې شاوخوا یو ونی تیریږي او شمیرې هم ورځ تر بلې ډیریږي. وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
په دا ټولو باندې دا غږ کوم چې د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، په دې مور په غېږ کې وسایي ژوند تیر کړي. دا خاوره تاسو مور ده.
طالب هم دغه غږ دی، پر حکومت هم دغه غږ دی چې د خدای روی وګوري، غیرت وکړي. موږ دا ښځې کم دولت تاسو، موږ کم دولت تاسو، زموږ دا خو ګرد مړه سودا دی. دا تر هغه وخته جاري ساتو چې زموږ ناره یو څوک وانه وري.
له دې ورخوا د دغه ولایت په گاونډ غزنی ولایت کې هم خلکو د پرلت خیمه ووهل او له وسلوالو طالبانو او دولت څخه د سولې غوښتنه وکړه. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته داسي وویل.
او
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې خلکو د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلې، خو تر اوسه پورې لا هم غوښتنې چا نه دي منلې او ناهیلې ناست دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به هم دا واورو چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کوي.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ د نورستان د تاریخي ځایونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې د نورستان د چارواکو په وینا راغلي دي چې حکومت باید د تاریخي ځایونو د شخورنې لپاره هڅې زیاتې کړي. چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په دې ولایت کې د یوه سړی عبادت ځای او یو باغ په ګډون چې یو وخت په شاهي کورنۍ په چکر ورته راتله لرغوني ځایونه له ویجاړېدو سره مخامخ دي. نورستان ته یو وخت کافرستان ویل. د دغه ولایت خلک په 19مه پیړۍ کې مسلمانان شول. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ په لیکنه کې لولو چې تر مسلمانې دو مخکې نورستانیان بت پرستان وو او هلته ګڼ عبادت ځایونه او بتان جوړ شوي دي چې اکثره بیا وروسته نړېدلې دي. د خبرونې په باور نن سبا هم ځینې دغه لرغوني آثار پاتې دي او د یوې عبادتځي یوه برخه په مرکز پارون کې هم شته. خبرونه د پارلمان د یوه پخواني غړي په وینا لیکي چې په اتیایمه لسیزه کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال د نورستان تاریخي ځایونو ته سخت زیان واوښت. بیا د کورنۍ جګړې پر مهال دغه ځایونه تباه شول او اوس دا ځایونه په ډېر بد حالت کې دي که پاملرنه ورته ونه شي له 500 تر 1000 کلونو پورې به بیخي له منځه ولاړ شي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ موضوع د نورستان د حکومتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. هغوی ویلي دي چې دوی په واما ولسوالۍ او مرکز پارون کې د تاریخي ځایونو شاوخوا د کورونو د جوړېدو مخه نیولې ده. وی بلې چاپي خپرونې ګارډین بیا په جرمني کې د یو افغان د ژوند په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه افغان پولیس دی، اوس د جرمني په براندنبورګ ښار کې ژوند کوي او د زړو خلکو په یو مرکز کې په کار بوخت دی. د ګارډین په وینا زیا حیافی د اندیشنه لري چې د جرمني حکومت د مهاجر په توګه ونه مني. د سربیره پر دې چې په مینه کار کوي او روزل کیږي په دې نه پوهیږي چې د روزنې دوره به بشپړ کړي که بل جرمني وېستل شي. ګارډین لیکي د زیاد ایستلو امکان هر شی بشته، خو د محکمې له تیرې پریکړې وروسته د استیناف ته مخه کړې ده. په 2018 کال کې په اروپا کې د کډوالو د بحران له پیل سره یوازې جرمني ته 12 لکه خلک ورغلي دي. د اوس لپاره په جرمني کې 400 زره کمپنۍ کډوالو ته لنډمهاله کارونه ورکوي، خو د ګارډین په وینا دغه لنډمهاله کارونه نشي کولی چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو لپاره یوه ښه راتلونکی ولري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې پاکستانی چارواکي د افغانستان په اړه د تشو سرګندونو پر ځای باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی ازادي رډیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان په اړه خپلې پالیسۍ کې باید پراخ او ستراتیژیک بدلون راولي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل له سفر وروسته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي په افغانستان کې به ډېر زر امنیت ټینګ شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د نړیوالو اړیکو افغان کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې د پاکستان د خصمانه کړنو او د پرلپسې لاسوهنو له امله سخت زیانمنې شوي چې بیا رغول یې وخت او مسلسل زیار او کار ته اړتیا لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا په بشپړه توګه له منځه تللې، افغان ولس د پاکستان عمل ته منتظر دي.
لوی سوال دغه داسې دغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه د اعتماد فضا بالکل له منځه تللې ده. هر سفر چې اوسي له سفر وروسته دغه ویل کېږي چې له دې وروسته به دغه اړیکې کېږي او له دې وروسته به په افغانستان کې سوله راځي، له دې وروسته به راځي، مګر هغه په وخت تېرېدو سره هغه بېرته هغه خبرې یوازې خبرې پاتې شي. افغان ولس تر ډېره د پورې تر څو پورې یو نه ویني د عمل په ډګر کې زه فکر نه کوم چې باور دې ورباندې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د تېرې جمعې په ورځ د افغان ولس مشر په بلنه کابل ته سفر کړی و. عباسي د کابل تر سفر یوه ورځ وروسته د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې غونډې ته ویلي و چې ډېر ژر به په افغانستان کې امنیت راسي. نوموړي په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف خانی سربیره له اجرای رئیس عبدالله عبدالله سره هم ولیدل او پر دو اړخیزو اړیکو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د دغه سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره سوی اعلامیه کې هم راغلی چې دواړو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې د تاوتریخوالي د راکمولو، سولې د کډوالو پستنیدو او د ګډې اقتصادي پراختیا په اړه خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم کابل ته د سفر په جریان کې افغان ولسمشر ته پاکستان ته د ورتګ بلنه هم ورکړې ده. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوهانو له دې ډلې انتظار خادم د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ راتګ په نیک فال نیسي او وایي چې په پاکستان د نړیوالې ټولنې تر فشار وروسته د هغه هیواد په ملکی حکومت کې بدلون لیدل کیږي، خو د نوموړي په خبره پوځي چارواکي لا هم پخوانۍ ستراتیژیګانې تعقیبوي. ښاغلی خادم ټینګار کوي که چیرې افغان حکومت غواړي پاکستان په خپلو ژمنو عمل وکړي، باید د نړیوالې ټولنې له حضور نه په استفادې په نوموړي هیواد فشارونه زیات کړي.
افغانستان باید د نړیوالې ټولنې له دریځ او د هغوی له حضوره باید په پاکستان باندې فشار راوړي او هغوی ته دا قناعت ورکړي که چېرته نور د پاکستان سره له مداره کار اخلي نو امریکا او نړیوال ټولنې ناکامیږي. لنډه دا چې تګ راتګ په نیک فال نیسم ترجیح بدلون او تغییر ته به لا وخت وي چې موږ او نړیوال ټولنه باید ګډ زحمت وباسو ترڅو هغوی ته وادار کړو.
له دې سره هم مهاله د افغان حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې په کابل او اسلام آباد کې به په سفارتونو کې استخباراتي استازي ځای پر ځای کوي، څو له مخې د تروریزم پر وړاندې د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو عملیات وڅارل سي. که څه هم افغان حکومت د دغه تړون په اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې له پاکستان سره د هر ډول تړون جزئیات باید له افغان ولس سره شریک سي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غور له امله جنوبي امریکا ته خپل سفر لغوه کړی. ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ راتلونکي جمعه د امریکا د لوی وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پیرو ته سفر وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د ملکیانو پر ضد تر مشکوک کیمیاوي برید وروسته د بشار اسد رژیم پر ضد د پوځي اقدام ګواښ کړی دی. د ټرمپ د دوشنبه د ورځې تر ګواښ وروسته روسیې خبرداری ورکړی چې هر ډول پوځي ګام به جدي پایلې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د لویې وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې چې راتلونکې جمعه په پیرو کې جوړیږي ګډون ونه کړي. هغې ویل ولسمشر ټرمپ به په امریکا کې پاتې شي چې د سوریې پر وړاندې د واشنګټن په عکس العمل غور وکړي او نړیوال تحولات هم وڅاري. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل مرستیال ولسمشر مایک پینس به د پیرو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بلور ته د سوریه د بهرنیو چارو وزیر د لویدیز د پوځي ګام د مخنیوي په هدف د کیمیاوي وسلو د استعمال ضد نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې له هغو سیمو کتنه وکړي چیرته چې د کیمیاوي وسلې د کارېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریه حکومت دا ردوي چې ګواکې ختیځ ښار دوما ته نږدې په مشکوکه کیمیاوي حمله کې لاس لري. د کیمیاوي وسلو د پراختیا ضد نړیوال سازمان ویلي چې د سوریه دوما ښار ته خپل یو ټیم استوي چې پلټنه وکړي. راپور نوای په دوما کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 ملکی وګړي وژل شوي دي. ولسمشر ټرمپ ویلي د سوریه متحدان روسیه او یا ایران او یا بل هر هیواد چې د دوما ښار په کیمیاوي برید کې لاس ولري لویه بیه به پرې کړي. په داسې حال کې چې امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د تازه تحقیقاتو لپاره رای ورکړي، خای روسیا د ویټو حق په کارولو سره په ملګرو ملتونو کې په دې اړه د پریکړې مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې یوه ورځ مخکې ویل چې د امنیت له نړیوال شورا څخه یې په دې اړه د پریکړې لیک د صادرولو غوښتنه کړې ده. مسکو د غراز د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه تحقیقات وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عزت الله سهرمل د ننګرهار څخه په راستولی اس ام اس کې ادعا کړې ده چې د غلطه د معلمینو بستونه په ډالرو پلورل کیږي. دی وایي زموږ دا غږ تر مسؤلونو ورسوي. د عبدالغفار فنوم باندې ووریدون کې ل لشکربان په راستولې سمس کې ویلي طالبان او پاکستان باید د عالمانو غونډو ته عالمان واسطي او د جګړې د دوام دلیل لوبای. ګل زمان صادق د کونړ مرکز نه وایي دا څنګه حکومت دی چې پر خاورې راکټونه ویشتل کیږي خو دوی هیڅ پوښتنه نه کوي. دوستانو ستاسو له سمسونو څو سمسونه و وس هم را د مهمو خبرونو سر ټکی اورو. دا پروان والی په دې ولایت کې د داعش د فعالیت د زیاتیدو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ځینې کړۍ یې تورې نکړي چې د ده په خبره دې ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابروي. نوموړي په مشخصه توګه د کومې ډلې نوم نه دی اخیستی خو له خلکو یې غوښتي دي چې په خپلو سیمو کې دې داعشیانو ته اجازه نه ورکوي. که څه هم د پروان په ځینو سیمو کې طالبان حضور لري خو د داعش د ډلې د موجودیت په اړه د لومړي ځل لپاره دغلته اندېښنې څرګندېږي. د دفاع وزارت وایي کمانډوز واکونو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او د اړتیا په وخت کې به د هیواد په هر سیمه کې عملیات وکړي. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې له 20 تر 25 کمانډو سرتیري چې درزاب محاصرې د ماتولو لپاره استول شوي وو پرته له کوم پرمختګ بیرته خپلې اډې ته ستانه شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي مقاماتو د لاسوهنې د مخنیوي پر یوې طرحه کار کوي. نوموړي دا خبره په خوست کې له مدني فعالانو او ځوانانو سره په کتنه کې کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې باور دی چې هغه د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د لرې کولو واک لري. د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا سندرز پرون خبریالانو ته وویل ولسمشر ټرمپ یقین دی چې دا کار کولی شي. د بوسنیا هرزګوینا پولیسو پرون ویل چې په مرکز سرایو کې د داعش ډلې دوه مشکوک کسان نیولې دي او د ایران په اصفهان ښار کې د وچکالۍ او د اوبو د ناسم مدیریت پر ضد یو شمیر کروندګرو مظاهرې کړي. دوستان تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې له دینه چې ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی راشي او بل نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله درته وړاندې کړي، پاموکړې د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه.
زمانم خان محمد سرمالم
کوم مکتب کې
پنګرهار کې
حالت د تعلیم وضعیت څنګه ده؟ زده کوونکي ډیر دي لګ دي خلک له تعلیم سره علاقه لري کنه؟
تعلیمي وضعیت څه ده چې فرق لري ار موهید سره، هغه موهید چې پاغه کې پزا مساعدی موهید تعلیمی نزده کړي خو صورت نیسی او کچیرته موهید مناسب نه وي نزده کړي صورت نه نیسی.
څنګه دي کتابونه لکه استادانی هر څه پوره دي کنه؟
هغه شته نیمګړتیاوې شته، خدا چې اوس نیمګړتیاوې یو څه نسبی ډول باندې دغه شوي دي پوره شوي دي، خو نور بس د ژوند او تعلیم په باره کې طبعا د معلم د مسلکي توب د ښه تدریس په مخ کې وړلو د پلان سره مطابق تدریس کول دا نیمګړتیاوې په دې ټولنه کې شته.
څنګه دی د سرمعلمۍ کار، سخت دی آسانه دی؟
یو کار هم آسانه نه ده، ځکه چې خو بیا سرمعلم وظایف طبعا ثقیل دي او درانۍ دي. که رښتیا څوک سرمعلم وي او خپل مسؤلیتونه مخکې وړي هغه کار هغه ده، مشکلات لري، ثقیل ده، دروند کار ده، مسؤلیت یې دروند ده، د خلکو د زده کړو د خلکو د ښه خدمت کولو نو طبعا بیا هغه لري ده، ثقالت لري.
ځینې سرمعلمان وي کنه هغوی ډېر داسې تند وي، زده کوونکي وهي، دی فکر کوي که دا زده کوونکو او استادانو سره لږ سخته رویه وکړي نو دا ښوونځی به یې کنټرول کړی. خپله څنګه یې؟
زه خو مدیریت ځان ته مهارتونه لري او دا چې په توندۍ هم کار نه کیږي او په تونده لهجه یا په جدي توب باندې، بلکې دا که شاګرد سره هم ځان ته مهارت لري او د استاد سره هم فرق لري، چې استاد سره د سرمعلم د کوم دی دغه کار واخلي کوم رویش نه کار واخلي شاګرد سره، او شاګردان هم همداسې انسانان ټول متفاوت دي.
خوشحاله یې له خپل دغه کاره چې خلکو ته خدمت کوي؟
په خدمت خو خوشحاله یو، خو ځکه خدمت خو زموږ د ټولنې په موږ حق ده، نو خدمت کولو باندې خو خوښ یو، خو خوشحالی په کار کې نشته، ځکه دلته د معلم امکانات او د معلم یا د خونکو مادي دغه چې دغه مشکل ور باندې حل شي یا هغه ته پټولنه کې د احترام په هغه باندې خلک د سیخار زش نه ورکی ورته نو بیا بسړی خوشاله څنګه شي په ټولنه کې خوشحالي خو بیا هم نه ایږي
نو په دې هیله چې ټولنه ستاسو احترام وکړي ځکه تاسو ډیر ستر کار کوئ ډیر غټ خدمت کوئ په همدې هیله خوشاله اوسئ
ژوندۍ اوسئ تاسو هم ډیر مننه